ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د شپې 9 بجې او 13 دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو سم پام وکړی خبرونو ته. ملګرو ملتونو نن اعلان وکړ چې په 2022 کال کې افغانستان د وټلو کډوالو شمیر ل 15 میلیونو واوخت. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا UNHCR په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې تیر کال په ټوله نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو شمیر یو 13 میلیونو ته رسیدلی. له دې ډلې 15.1 میلیون یوازې له افغانستانه وتلی دي چې د سوریې او اوکراین تر څنګ د کډوالو تر ټولو لوی شمیرې لري. هغه هیوادونه چې د UNHCR د راپور له مخې تر ټولو د زیاتو کډوالو قربانی دي، لومړی ترکیه د 3.6 میلیون، دوهم ایران د 3.4 میلیون، دریم کولمبیا د 2.5 میلیون، او څلورم جرمنی د 2.1 میلیون، او همداراز ورپسې پاکستان د 1.1 میلیون کډوالو په منلو سره په ترتیب سره یاد شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې بشري اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوی پلان کې چې تازه خبر کړی ویلي، سکل 40 میلیون افغانان د مرستو لپاره په پام کې نیول شوی دي چې په دوی کې 15 میلیون خځې، 11.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولان دي. او چانن په یو ټویټ کې ویلي دا د هغو ټولو 28.8 میلیون افغانانو لړل دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا وایي د دې لپاره چې اړو خلکو سره مرستې وشي، مرستندوی شریکانې 2.28 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په کندهار او هلمند کې په جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیگانه وخته د دې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د اګایس د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان ټپیان شوي. د سرچینې په وینا ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې ده چې د یو 4 کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی. تورن ویلي دي چې ماشوم یې د کندهار ښار په 14مه ناحیه کې وژلی او بیا یې څا ته غورځولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ماشوم څه وخت وژل شوی. د اوکراین د دونیتسک سیمه پر بندری ښار اودیسې د روسیې د تیرې شپې راکټي برید شپږ کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسیې ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته د تیارۍ په حال کې دی. روسیې په وروستیو څو اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی. تېره اونۍ ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ومنله چې د اوکراین لپاره عملیات پیل شوي او مسکو هم په ځواب کې د بي پیلوټ الوتکو او کروز توغندیو په وسیله ځوابي حمله پیل کړي. له بلې خوا یو سیمه ییز چارواکي ویلي دي چې پر کراماتورسک او کوستیان تفنکا ښارونو د روسیې راکټي برید 3 کسان وژلي دي. د ازبکستان د بیړنیو چارو وزارت د پلازمینې تاشکند په میسي پایپونو کې د ګاز د لیک کېدو له کبله د یوې چاودنې خبر ورکړی. د وزارت ویلي دي چې د تاشکند په چلانزار سیمه کې په نننۍ چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د دې چاودنې په نتیجه کې د فابریکې چت راپریوتی او کارګران ترې لاندې شوي دي. د ازبکستان د کورنیو روغتیا او بیړنیو چارو وزارتونو ویلي دي چې د زیانمنې سیمې د پاکولو لپاره عملیات روان دي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د ټیسټ کرکټ لومړی لوبه پای ته ورسیده. لوبه د کابل په وخت سهار 8:30 بجې پیل شوه. افغان لوبډالې په چوغ غټله او توپ اچونه یې غوړه کړه. کوربه لوبډالې د نننۍ ورځې تر پایه 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 322 منډې جوړې کړې. دا ټیسټ لوبه به د جون تر 13 نیټې پورې دوام وکړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د لوبو له میدانه په یوې بلې اونیزي ورزشي خپرونه کې مو هرکلی کوم. یو بیا د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان ملي لوبډلو او لوبغاړو سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره په ټیسټ سیالیو بوخته ده. د فوټبال ملي لوبډلې تر اتیا کلن ځنډ وروسته له ایران سره د فوټبال سیالي تر سره کړې ده. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی او استرالیا د کرکټ نړیوالې شورا یو بل جام هم ګټلی دی. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان دی. نو نوموړي سره په دې غږېدلی وو چې له کومو تازه برنامو سره دې دندې ته بیا راستون شوی دی. زه بختیار ساحل یم. د دې خبرونه مهم مطالب: د بنگلاديش پر وړاندې د افغانستان د یوازنۍ ټیسټ لوبې پیل. د افغانستان کرکټ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر.
مهم ټکی چې دا هغه اتورټی ورکول دي، نو کله چې انټرفیرنس نه وي، شفاف سلیکشن وي، او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته د هغو په هماهنګي باندې یو شی جوړ سي، نو انشاءالله چې بهترین ریزلټ ورکوي.
په ټیسټ سیالیو کې د استرالیا اتلولي او تر اتیا کلن ځنډ وروسته د افغانستان او ایران فوټبال ملي لوبډلو سیالي. پیلی د افغانستان او بنگلاديش لټیسټ سیالی کوو. دواړو لوبډلو یوازنۍ ټیسټ لوبه د چهارشنبې په ورځ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل کړې ده. دغه سیالي چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې شروع شوه، افغان لوبډلې پچو ګټل او توپ اچو نه غوړه کړه. بنگالي لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د 15 لوبغاړو په سوري 2:32 منډې وکړې. د دوی مخکښ توپ وهونکی نجمل حسین شانتو چې سلیزه ووهله. په افغان توپ اچوونکو کې بیا نجات مسعود دوه، ظاهر خان پکتین، حمزه اوتک او رحمت شاه یوه وکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې په دې ټیسټ سیالی کې ابراهیم زدران، عبدالملک، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، ناصر جمال، افسر زازی، کریم جنت، ظاهر خان، حمزه اوتک، نجات مسعود او یامین احمد زید افغانستان استازولي کوي. بل لور ته ابراهیم عبدالرحیم زید، بیر شاه محبوب، نوید اظهار او اکرام علی خیل هغه لوبغاړي دي چې چانس نه دی ورکړل شوی. بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ په یو تازه اعلان کې ویلي دی چې اسدالله خان یو وار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکل دی. ښاغلی اسدالله خان تر دې وړاندې هم په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په ورته وخت کې په خبر پاڼې کې ویل شوی دی چې پخوانی مشر نورالحق ملکزي د کورنیو بوختیاو پر اساس له دې دندې استعفا کړې ده. پوره تفسیر له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دی چې ښاغلی اسدالله خان د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکل دی. تر دې وړاندې دا دنده نورالحق ملک زی پر مخ پیوله چې ویل کیږي چې شخصي بوختیا ول عملی استعفا کړي او اوس د همدې کمیټې د غړي په توګه دنده کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډله روان کال په دوه وسترو ټورنمنټونو آسیا جام او 50 اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي. د دوشنبه په ورځ د جون په 12 نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر باندې کې لیکل شوی چې اسدالله خان له دې وړاندې هم په افغان کرکټ اداره کې د سرپرست اجرایوي رئیس، د غوراوي کمیټې د مشر او ملي لوبډلې د ویډیو انالیست په توګه دنده ترسره کړې دي. کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نور غړو په تړه وای لوبغاړو د غوراوي کمیټې د جوړښت لمخې به ښاغلی اسدالله خان د یادې کمیټې مشر، نورالحق ملک زی، میر مبارز اصغری او احمد شاه سلیمان خیل د یادې کمیټې د غړو په توګه دندې پر مخ وړي. ناراض به محمد خان زدران او تاج ملک عالم د کورنۍ کرکټ سیالیو لپاره د لوبډلو ټاکنه کوي. په دې خبر پاڼه کې د اسدالله خان له قوله لیکل شوی: افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه مننه کوم چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د مشر په توګه یې په ما باور وکړ. د ویلي کرکټ بورډ زما لپاره نوې اداره نه ده، ځکه ما له دې وړاندې په ګڼ شمیر بستونو دندې پر مخ وړي. دا خورا لوی مسؤلیت دی او هڅه به مې داوي چې افغانستان ټول او ملي لوبډلو ته د کرکټ په هره بڼه کې وړ لوبغاړي پیدا او د لوبېدو لپاره ورته موقع برابر کړم. افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هم د نوموړي په ټاکل کېدو خوښي ښودلې او زیاته کړې ده چې هیله من دی د اسدالله خان راتګ به ملي لوبډله د دې جوګه کړي چې په سترو سیالیو کې نورو لوبډلو ته ماتې ورکړي. باید وویل شي چې د کرکټ مینهوال او څارونکي اکثره وخت د لوبغاړو د غوراوي کمیټې په مشرتابه له دې عمله نیوکه کوي چې د وړ او غوره لوبغاړو پر ځای خپلو خپلوانو او کورنیو ته ډېره برتري ورکوي.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د تلولیو پترت کې خپل دواړه سیالۍ وبایللې. د کافا تلولیو پترت کې افغانستان خپل لومړی سیالي یو د صفر پر وړاندې کوربا قرغزستان ته وبایلله. د غرازی په دویم سیالي کې بیا د ایران په مقابل کې شپږ د یو پر وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان او ایران تر اتیا کلن ځنډ وروسته د فوټبال سیالي ترسره کړه. دغه سیالي چې د جون په دیارلسمه نیټه په قرغزستان هیواد کې ترسره شوه، ایرانۍ لوبډلې د لوبې له پیله تر پایه د میدان پوره واګې درلودې او افغان لوبغاړي یوازې د همدې یو ګول په وهلو بریالي شول. دا د لوبې و 50مه دقیقه وه چې افغان لوبډلمشر فرشاد نوري په ښي پښه یوه خطا په ګول بدله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي و چې په دې لوبه کې مشر روزونکی عبدالله متیری له دې عمله روزنه ترسره نه کړی شوه چې د قرغزستان هیواد پر وړاندې سیالۍ کې یې د لوبې اصول مات کړي وو. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې پخوانی افغان لوبغاړي حمیدالله یوسفزی د افغانستان د ملي لوبډلې روزنه ترسره کړه. افغان لوبډلې د دې دواړو سیالیو تر بایللو وروسته شپږ نمرې له لاسه ورکړې چې په یادو لوبو کې له پرمختګ پاتې شول. د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولیو پایلوبه هم استرالیا وګټله. یاد لوبډلې په ډیر لوی توپیر هندوستان ته ماتې ورکړه. استرالیا یوازینی لوبډله شوه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټولو ټورنمنټونو اتلولي ګټلې ده. له همایون هیواد پوره تفصیل اورو.
د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې هندوستان ته د 209 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لوبې په 15 ورځې د اتلولۍ جام وګټه. دا د ټیسټ کرکټ د اتلولیو دویم پړاو دی او استرالیا په لومړي ځل اتلولي وګټله. هندۍ لوبډله په دواړو پړاوونو کې پایلوبې ته لار موندلې وه خو لا یې اتلولي نه ده ګټلې. دغه سیالي چې د جون میاشتې په اومه نیټه د انګلستان په اوه لوبغالي کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې تر یولسمې نیټې پورې دوام وکړ. هند د لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. استرالیا په خپل لومړي وار کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 409 شپېته منډې وکړې. د دې لوبډلې لپاره ټریویس هیټ 103 شپېته او سټیف سمیت 121 منډې کړې وې. په هندي توپ اچونکو کې محمد سراج څلور لوبغاړي سوځولي وو. هند د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د جنګ کې رهاني د ناتیا منډو پر مټ 296 منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د استرالیا لوبډل مشر پټ کمینز درې هندي لوبغاړي وسوځول. استرالیا په دویم وار توپ وهنې کې د 2 وکټو په سوځېدو 220 منډې وکړې او خپله پاڼۍ نوره ونه غځوله. په دې پاڼۍ کې الکس کری خپلې لوبډلې ته نیمه سلیزه ووهله او نه سوځېدلی پاتې شو. هندۍ لوبډله چې له لومړي پړاو څخه هم د منډو له امله قرضداره پاتې وه، د 444 منډو هدف ورکړل شو. یادې لوبډلې د لوبې له څلورمې ورځې خپله توپ وهنه پیل کړه. د څلورمې ورځې تر پایه یې درې لوبغاړي وسوځېدل او بریا ته یې 280 منډې پاتې وې. خو د لوبې په آخري ورځ د استرالیا توپ اچونکو وکړای شول چې ټوله هندۍ لوبډله په 243 منډو وسوځوي. په دې پاڼۍ کې استرالیا ته نتین لاین څلور او سکاټ بولنډ درې لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله. استرالیا ته د دې پایلوبې په ګټلو سره 1.6 میلیون امریکایي ډالر او هندوستان ته 3 لک امریکایي ډالر د انعام په توګه ورکړل شول. باید وویل شي چې د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو سیالۍ د 9 هیوادونو ترمنځ په 2020 کال کې پیل شوې وې چې افغانستان، آیرلند او زیمبابوې د دې اتلولیو په لوبو کې نه وو شامل.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د کندړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ کلب کچی یا انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د یاد ولایت شپږ درش کلبونو ګډون کړی دی او دوه میاشتې به دوام وکړي. د دې لوبې ځایي مینهوال او لوبغاړي د سیالیو ته ډېر خوشاله دي او هیله یې ښودلې ده چې غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي به نورو کورنیو سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه لوبغاړي چې په کلب کرکټ کې ښې لوبې کوي ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. له روهلا انوري پوره تفصیل اورو.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل تاو رحمان ساقی ازادي راډیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 اورد یو دوه میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو یا انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې د کورنۍ پلان مطابق د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره کیږي. نن یې په کونړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کونړ ولایت شپږ دېرش سب کلبونه ګډون لري. په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا دوه میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې 100 او 1 سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالۍ جوړیږي او دوی پکې خپل وړتیاوې نندارې ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوښۍ ترڅنګ هیله لري چې له همدې سیالیو به د کونړ منتخبې لوبډلې او له هغه وروسته نورو لوبډلو ته لاره پیدا کړي. ارشاد الله وای
انټر کلب چې ورته مونږ ویلی شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یوه لار ده، تر څو هغه کم استعدادونه چې پچا کې هغه را څرګندېږي، د دې د لارې کولی شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي د پرفارمنس په واسطه باندې، دغه رنګ یې ګریډ ون کوي، بیا ګریډ ټو کوي، فرسټ کلاس دغه سیالۍ دپاره دا یوه مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګري د لوبو لیدلو ته راغلي دي. هر یو د خپلې خوښې لوبډله او لوبغاړي هڅوي وایي
د انټر کلب سیالۍ څخه خوند اخلي. کونړ کرکټ ادارې نه مننه چې دغه سیالۍ پیل کړي او پاینده کې ترې غوښتنه لرو چې دغه سیالۍ په لاره واچوي تر څو د کرکټ مینهوال ترې خوند واخلي.
د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د هیواد په 24 ولایتونو کې هر کال د دې لپاره ترسره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي به د هر ولایت منتخبو لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرورې دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. لکه څنګه موږ د خبرورې په پیل کې وویل، دا ونې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی اسدالله خان د خپلو نویو پلانونو، راتلونکو مهمو سیالیو، سلیکشن یا غوراوي معیارونو او د ملي لوبډلې وروستیو ناکامیو په تړاو ځوابونه راکړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
ښاغلی اسدالله خان، یو بیا مو په افغان کرکټ اداره کې مهمه دنده ترلاسه کړه چې د غوراوي
افغانستان لوبډلا دایمي سمره خکو دغه تر ټولو دغه مهم چیلنج دا. بیا په مخ کې مور چیلنجز دي، هغه ورلد کپ دا او ایشیا کپ دا. تر څو پورې مونږ یو داسې ټیم جوړ کو چې هغه د مونږ ته لانګ ټرم لاړ شي. هر شی چې دا د ټیم گیم چی دا یو پروسس واړی. نو الحمدلله تر څو چې حشمت شهیدی او تیر سټاف کوم پروسیجر روان کړی وو، نو زه نه غواړم چې په دومره زر وخت کې دومره غټ بدلونونه یا کوم داسې شیان راولم پکې چې هغوی هغه پروسس ته زیان ورسوم.
تر دې وړاندې د احمد غوراوي کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده، هغه وخت او دا وخت کې درته کوم توپیرونه او بدلونونه ښکاري؟
دما په اند توپیر به هیڅ هم نوی تر ټولو مهم ټکی چې دا هغه اتورټی ورکول دي. نو کله چې انټرفیرنس نه او شفافه سلیکشن او هغه د کوچ د کاپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته دا غوپ هماهنګي باندې یو شی جوړ شي، نو ان شاء الله چې بهترین ریزلټ ورکړي. دغه یو کای توپیر بولې کای ډیفرنس بولې، نو دغه ډیر ضروری دی په هر وخت کې که دغه وخت کې تیر وخت.
افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې ورځنیو سیالیو کې سخت ماتې وخوړې او له بنگلاديش سره ټیسټ سیالي دوام لري، ولې په ورځنیو سیالیو کې افغان لوبډله خلوب نشي کولای؟
زه فکر کوم چې ون ډے گیم لیک اوږد گیم ده. په دې کې خامخا زیاتره اډوانټیج دی هغه ټیمو ته چې هغه هوم کنډیشن یوز کوي او هغه د هوم کنډیشن سره بلدي. او بیا سریلانکا ټیم چې ده هغه یو وړکی ټیم نه ده، هغه یو ورلد کپ ګټونکی ټیم ده چې ورلد کپ هم ګټلی ده او بیا یو فول ممبر ده ورسره ډیره زیاته تجربه لري زمونږ نه. نو موږ چې په دې وخت کې یو، موږ د ټیم د کمبینیشن جوړولو په پروسس کې یو چې تر څو موږ پلیئرس ته چانسز هم ورکړو، هغه خپل بیټنګ پوزیشنز بالینګ پوزیشنز کنه، نو دا ټول شیان تر څو چې موږ جوړ کړو ورلد کپ ته څومره چې موږ ور نږدې کیږو، ان شاء الله تاسو به ګورئ چې زموږ پرفارمنس هم ښه کیږي او زموږ هغه واضح پوزیشن هغه واضح ریسپانسبلټیز چې دي هغه بم په لار اچول کیږي او ریزلټ به ورکړي ان شاء الله.
د روان کال په آخري میاشتو کې آسیا جام او نړیوال جام را روان دي چې دا ځل نړیوال جام آسیا کې ترسره کیږي. خلکو ته ډاډ ورکولای شي چې افغانستان به دا ځل 500 نړیوال جام کې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړي؟
بالکل ورکولای شو. که تاسو تیر ورلد کپ هم وګورئ، موږ چې څومره ټولې لوبې وکړې په هغه کې موږ ډېر نږدې وو چې
مونږ انډیا ته شکست ورکو، مونږ ډیر نږدې وو چې پاکستان ته شکست ورکو، مونږ ډیر نږدې وو چې شریلانکا ته شکست ورکو، مونږ ډیر نږدې وو چې نورو ټولو لوبډلو ته فل ممبر په انګلینڈ کې چې هغه د مونږ کنډیشن هم نو په انګلینڈ کې مونږ هغوی ته مشکلات جوړ کړل. نو طبعا چې په ایشیا کې ده نو خامخا د موږ لوبغاړي دي په ایشیا کې لږ قوي دي چې تر څو دی ښه پرفارمنس وکړي دي هر ټیم خلاف. که تاسو په پرتله کې تیر ورلډ کپ او دغه ورلډ کپ په دې کې که تاسو وګورئ مثلا موږ فاسټ بولینګ ډیر ښه شوی ده، اسپیشلی د عمرزی راتګ سره، د فضل حق فاروقي راتګ سره، نور دغسې آل راؤنډران موږ لرو چې هغه په خپل پوزیشن کې افغانستان ټیم ته ډیره ښه ګټه رسوای سي او موږ ډیر امیدونه تر لرو او ټول نړۍ ټیمونه دومره اسانی سره د موږ خلاف سکور نشي کولای. دغه یو د موږ سره ډیر مضبوط پوینټ ده چې موږ هر ټیم ته شکست ورکړی سو ځکه چې د موږ بولینګ ډیر مضبوط.
د شریلانکا پر وړاندې په ورځنیو سیالیو کې ځینې حیرانوونکې پریکړې هم وشوې، لکه ګلبدین له احتیاطي لوبډلې راغی، نیغ په نیغه لوبډلې ته راوستل شو، عبدالرحمن یا بل لوبغاړی چې اصلي نوم لړ کې وه هیڅ چانس ورنکړل شو، دا ډول پریکړې غیر مسلکي نه دي.
لکه ما چې مخکې وویل چې موږ په دې ورلد کپ ته یا ایشیا کپ ته د ټیم جوړولو، د رول معلومولو، په رول کې به یو پلیئر ته پریکټیس ورکولو په تلاش کې یا په پروسس کې، نو دغه پروسس خو دوام لري چې تر څو موږ هغه فاینل سټیج ته ورسیږو، چې تر څو موږ هر لوبغاړی هغه په خپل ځای کې یو بهترین پرفارمنس وکړي او د افغانستان په ګټه تمام شي.
لاند د یو لوبغاړي د غوره کولو لپاره معیارونه څه شی دي؟ موږ په پخوانیو وختونو کې لیدلی وو چې پرفارمنس او ډیسپلین لومړی معیارونه وو او بیا فټنس وو. تاسو هم په همدې لحاظ زه یو که څه بدلون ته مونیت شته؟
طبعا ګوره، دا خو پالیسي ده، نو پالیسي بدلیږي نه اس کلم، نو که څه چیرته بدلی دا د ما شخصي کوم کار نه ده چې زه شخصي بدل کړم، نو دا د پالیسي برخه ده. طبعا به موږ هغه ته ګورو چې هغه کومه پالیسي چې شی وایي په هغه په لاره باندې بزو او ټیم به سلیکټ کوو. نو بیا هم زه ډیر زور شي به ورکوم هغه نیشنل ټیم کپتان ته یا کوچ ته، نو خامخا دوی سره په هماهنګي باندې چې ځکه چې دوی په هغه فرنٹ لائن کی البته یی ټیم سره ای او د ډیسیژن کوي تر څو د خپل فیصله مضبوطی کی او افغانستان ټیم ته ګټه ورسې.
یو غټ چیلنج چې مونږ تخکاری هغه په شلوریزو او ورځنیو سیالیو کې د رحمان الله ګربز لپاره د بیک اپ وکټ کیپر تو په هونکو نشټواله ده. ته هم په امدی اندې چې دا سلوبغاړه نشته چې د ګربز پر ځای راتلونکو وختونو کې ولوبېږي.
بالکل، بدل خو سل فیصده د هر لوبغاړي باید وي، نه تنها د ګربز بدل وي، ځکه چې سپورټس د لوبې دي، هر شی پېښې دی شي، انفټ کېدای شي، هر شی کېدای شي. نو بدل الحمدلله شته دی، دغسې موږ سره اکرام علي خیل ده، موږ سره اکسپیرینس افسر زازای ده. پاتې د ګربز خبره، هغه یو بهترین لوبغاړی ده، د نړۍ په تر ټولو بهترینو لیګو کې لوبېږي، ځکه چې هغه یو بهترین لوبغاړی ده. کله کله به هغه آؤټ آف فارم کېږي، ډېر پلیران دغسې آؤټ آف فارم کېږي.
د کرکټ یو شمېر څارونکي وایي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ معیاري نه دی، نو له دې لارې ملي لوبډلې ته سلیکشن کول اکثره وخت ناکامه ثابتېږي. له دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
بالکل، د افغانستان ډومېسټک کرکټ لکه څنګه چې موږ ګوره، موږ ډېر کم وخت کې فل ممبرس یو، د مخکې موږ اسوسییټ وو، نو د وخت سره موږ باید په هر شي کې تغییر راولو تر څو موږ هغه هایست لیول ته ورسېږو. نو افغانستان کرکټ بورډ دغه پلان کې لري چې موږ په راتلونکي کال کې ډومېسټک سټرکچر هم لږ چینج کړو او ډومېسټک سټرکچر کې هغه شیانو ته پام وکړو چې کوم انټرنیشنل ریکوایرمنټ دي، یعنی د افغانستان د ډومېسټک پلیئر او د نېشنل پلیئر په منځ کې چې کوم ګیپ ده هغه ختم کړي، نو یا هغه نږدې ور ورسوي. نو ان شاء الله تاسو به په نوي کال کې د افغانستان د نوي ډومېسټک سټراکچر ووینئ.
یو مهال تاسو ویلي وو چې د هر لوبډلې سلیکشن د لوبغاړو توازن یا بیلنس په نظر کې نیول ډیر مهم دي. له دې خبرې مو موخه څه وو؟ آیا فکر کوئ چې د افغان لوبډلې توازن برابر دی؟
لکه ما چې مخکې وویل چې پروسس دا یو پروسس غواړي، توازن جوړولو لپاره هر ټیم مې دغه خپل پروسس کې تاسو به کتلي، اکثره ټیمونه کله چې په توازن کې نه ښه هغه ټیمونه کته لاړ شي، بل ټیم پورته راشي، د هغوی ټیم ډېر ښه شي. نو د توازن جوړول دغه نه افغانستان ها په انټرنیشنل کرکټ کې دغه توازن جوړول باید په ډومیسټک کرکټ کې هم وي، ځکه چې په ډومیسټک کرکټ کې چې هغه په هغه پلیئر یا هغه لوبغاړي چې په هغه پوزیشن باندې ښه کافي لوبه ولیکي، نو په هغه پوزیشن باندې چې کوم مشکلات پیښیږي، کوم وخت چې هلته تیریږي، نو هغه بیا د اسانی سره نشي هنډل کولای. چې ځکه تاسو به کتلی چې موږ ډومیسټک پلیئران چې کله انټرنیشنل کرکټ ته راسي، نو هغه دومره اسانه سکور نشي کولای یا اسانه بولینګ نشي کولای. نو افغانستان کرکټ بورډ هم دیتا نظر ده چې دوی په راتلونکي کال کې خپل نوی ډومیسټک سټرکچر اعلان کړي.
اخري پوښتنه دا ده، د سلیکټر په توګه به د لومړني کارونه څه وي چې غواړي راتلونکو څو ورځو کې ترسره کړي؟
تبا انډر 19 ده، تر ټولو لومړی خو د بنگلاديش درې ون ډے دی او دوه ټی ټوینټی دی، هغوی ته د کوچ سره او د کپتان سره ډسکشن کول دي، هغوی ته یو ښه ټیم جوړول دي، او ورپسې بیا د موږ اے ټیم ده چې هغه به شریلنکا ته ځي انشاءالله، نو هغوی ته هم یو ښه ټیم جوړول دي چې هغوی تر څو چې موږ ته بیک اپ تیاری لکه تاسو مخکې وویلي. نو موږ په ټولو شیانو باندې فوکس ده چې موږ څنګه را او په لانګ ټرم کې د ما فکر سره زه په ډومیسټک کرکټ باندې او های پرفارمنس سینټر باندې چې تر څو موږ ته د نیشنل ټیم زبردست بیک اپ هر ځای کې جوړي، موږ چې په کوم ایریاز کې ستونزه لرو لکه زه به یو مثال درکړم، انټرنیشنل ریکوایرمنٹ لکه فاسټ بولر چې دی انټرنیشنل ریکوایرمنٹ کې هغه 140 پلس ہی باید، نو دغه موږ ته یو غټه ستونزه ده. نو موږ به کوشش وکړو چې راتلونکي وختو کې موږ د های پرفارمنس نه او د ډومیسټک کرکټ نه دغه ګټه واخلو، چې موږ باید چې یو لس لوبغاړي خو په راتلونکي دوه کالو کې موږ 140 کنسیسټنٹ بولنګ شي په 140 کې یا 140 نه پورته وکړي، چې تر څو موږ هغه معیار ته ورسېږو چې هغه د انټرنیشنل کرکټ ته ضرورت لري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونۍ خبرونه بشپړه شوه، له اوریدو مو مننه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوری، یار زم در سرا خانه دوران شجوری، او بدر تاورم صاب در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوری.